افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور ریاست نوري هرکلی کوم. پرې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیز باید ونه بیریږو، ځکه وروستۍ پریکړه افغانان کوي. دغه راز د افغانستان د دولت د مرکچي پلاو غړو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې نوې طرحه ترلاسه کړې او پرې غور کوي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. پاکستان کې ترافیکي پیښې یو کس وژلی او څلوېښت نورې ټپیان کړي. او د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن په عراق کې د لسګونو زره کسانو یوې غونډې ته وینا کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او د پاکستان د پښتون میشتو سیمو یو شمیر مشران کابل کې جرګه شوي چې دغه سیمه کې روانې جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. دوی د امن او ثبات په نوم هغه دوه ورځني کانفرانس کې راټول شوي چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. د افغانستان د سرحدونو وزیر محب الله سمیم د دغه دوه ورځني کانفرانس د موخو په اړه وایي:
د جګړې د بدبختۍ لمن نن خیبر پښتونخوا، وزیرستان او نورو سیمو ته هم غځېدلې. د دې لپاره چې په دغه سیمه کې امن راشي او ثبات راشي، لازمه مو وګڼله، ضروري مو وګڼله چې یو مشترک د امن او ثبات تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر
کړو. غونډه کې پر بیلابیلو افغان سیاستوالو او مخورو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او فرهنګي څیرو هم ګډون کړی دی. له دې وړاندې افغان چارواکو تل ویلي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پاکستان کې پټنځایونه او مرکزونه لري، خو پاکستان بیا دا نه ورسره مني. په پکتیکا کې د پلتو بند جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیکا د والی ویان غازی دانش ازادي راډیو ته وویل چې د دې بند چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري ترسره کیږي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړ شي.
نن عملا کارونه شروع سو. دا بند چې د 1.4 میلیارد افغانیو په ارزښت جوړیږي، چې 3000 هکټاره ځمکه به خړوبه وي او هم به پکې د پکتیکا په سلګونو بیروزګارو پکتیکاوالو ته کاري زمینه برابره شي.
د یادونه ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دې بند د چارو د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه، خو د چارواکو په وینا د ژمي د سړې هوا له کبله یې چارې له ځنډ سره مخامخ شوې وې. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی وو، ازادي راډیو ته ویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
زما په شمول زموږ یو شمیر همکارانو د امنیتي اندېښنو او ستونزو له امله استعفا ورکړې وي. بیا په دې تړاو تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپل استعفا بیرته واخیستې، خپل دندې به مخته وړو.
د تیرې سې شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر خزینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نور یې ټپیان شوې. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوان هم ورته برید کې وژل شوې وه. د دې درې واړو بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان په جنوبی سند ایالت کې یو مسافر وړونکی ترن له کرښې وتلی چې له امله یې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د پاکستان د اوسپنې پټلۍ یو کارکوونکی کامران لشاري وایي دغه ترن نن سهار له کراچۍ د لاهور خواته روان و چې له کرښې ووت او اته کابینونه یې چپه شول. د لشاري په خبره د څلوېښتو ټپیانو او یوې وژل شوې ښځې جسد سیمه کې یو نږدې روغتون ته لېږدول شوی دی. د پاکستان د ریل پټلۍ وزیر اعظم سواتی ویلي د پیښې د لامل په اړه به څېړنه وکړي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د عراق د شمالي ښار موسل په یوې لرغونې کلیسا کې د عراق د جګړې قربانیانو ته دعا وکړه. خلق نن سهار د الطاهری کلیسا په انګړ کې راټول او د پاپ خبرو ته یې غوږ کېښود. د نصرانیانو دا یو لرغونی مرکز د داعش ډلې لخوا نړېدلی دی. الطاهره د نړۍ یو له لرغونو کلیساو څخه وه چې 14 پېړۍ تاریخ لري. پاپ په خپلو خبرو کې د عراق له مسیحیانو وغوښتل چې د هستوګنې سیمې پرې نږدي. له 2014 نه تر 2018 کال پورې پر موصل ښار د داعش د ولکې له کبله 30,000 مسیحیان د عراق د شمالي سیمو پرېښودو ته اړ شول. پاپ په قرقوش سیمه کې د عراق یوې بلې لویې کلیسا ته هم ولاړ چې یوه برخه یې داعش نړولې ده. دغلته د داعش له ماتې وروسته بیرته مسیحیان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. 44 کلن پاپ د نن ورځې په پای کې د اربیل په سټیډیوم کې خلکو ته وینا کوي او اټکل دا دی چې 10,000 کسان به دې راټولېدنه کې ګډون وکړي.
خبرونه مو لازم دی رادیو واوریدل. کمو غوښتي وی چې دا نور خبرونه بیا هم ولولي راځي د رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو لازم دی رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د مذاکرات پلاوي یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې نوې طرحې ترلاسه کړې او پرې غور کېږي. د پلاوي یو غړي نادر نادري دغه راز وویل. وروسته یو درېو میاشتو کې په قطر کې خبرې ښې مخته نه دي تللې.
متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله بیا وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیز باید ونه بیریږو، ځکه د ده په وینا وروستۍ پریکړه به افغانان کوي. د سولې په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په باب د چارو د یو کتونکي نظر هم اخلو. د غزنی د هغو اوسیدونکو مړي چې تېره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي او پرون په غزنی کې خاورو ته وسپارل شول، کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له حکومت نه هم دا ده چې باید ژر تر ژره دغه بیچارګانې چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي.
په هلمند کې یوې میرمنې نورو سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې به په سویس کې د هغې ټول پوښتنې په باب واورئ چې نن ترسره کیږي، او په دې اړه چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیزونه ولګول شي که نه د خلکو نظر اخیستل کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ورکو شوو عزیزانو د لټې او د انصاف په لټه کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د سولې د چټکتیا لپاره مطرح شوې طرحه به له ټولو اړخونو سره شریکوي. ښاغلي عبدالله چې نن د مارچ د 8 د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته څرګندونه کولې. دغه راز وویل سولې په اړه باید له هر وړاندیزونه بیریږو، ځکه وروستۍ پریکړه به پخپله افغانان کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت مرکشي پلاوي یو شمېر غړو ویلي چې ښاغلي د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستۍ طرحه چې په کابل کې افغان حکومت ته سپارلې دوی ته هم سپارل شوې او پر دې طرحې غور کېږي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی یو شمیر غړو د غراز ویلي چې په دوحه کې چې له تیرو دریو میاشتو رئیس له طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیل کړی، دغه خبرې هغه څه چې لازمه ده خې مخته نه دي تللي. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس وایي د سولې په اړه چې د افغان سیاستوالو ترمنځ کومه تفرقه موجوده ده، دا له سولې سره مرسته نه کوي چې باید ورته رسیدنه وسی. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله، وویل چې د سولې د خبرو د چټکتیا مطرح شوې طرحه به له ټولو سطحو سره شریکوي.
طرحه چې د سولې خبرو د چټکتیا لپاره شوې ده، د مصالحې عالي شورا د رئیس په توګه ژمنه کوم چې په ټولو سطحو کې به مطرح کوم.
بلخوا د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي نادر نادري د یکشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ یوې غونډې ته وویل چې دغه طرحه پلاوي ته سپارل سوي او د سیړنې په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي رسنیو ته ویلي وو چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې بهیر د چټکتیا لپاره د افغانستان حکومت ته یوه طرحه سپارلې ده. په راپورونو کې دغه طرحې ته انتقالي او د مشارکتي حکومتونو طرحه ویل سوې وه، خو په رسمي توګه دا راپورونه نه دي تایید سوي. ښاغلي نادري ویلي دي چې په تیرو درې میاشتو کې بین الافغاني مذاکرات معنادار نه وو او تل له خنډ او ځنډ سره مخ کېدل. نوموړي د سولې په خبرو کې د خنډ لاملونه د افغانستان د خلکو له حقونو، انتخاباتو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو له ارزښتونو دفاع یاد کړل. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت سرپرست حسینه ساپۍ د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د سولې په خبرو کې د ښځو په غوښتنه ټینګار وکړ.
از جامعه جهانی ما میخواهیم که
له نړیوالې ټولنې غواړم که دوی په رښتیا په دې تاریخي وخت کې غواړي له افغان میرمنو ملاتړ وکړي. هغه نظرونه چې ښځو له حکومت سره په ګډه جوړ کړي له هغې دې ملاتړ وکړي او په دې اړه دې اجرایوي ضمانتونه واخیستل شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري رابلل سوې د امن او ثبات د ورځني کانفرانس په پرانیست غونډه کې وویل چې طالبانو سره خبرو د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته کړی چې باید ورنه استفاده وسي. خو په خبره د افغانستان جګړه بهرني آباد هم لري چې باید ګډونوالي په اړه بحثونه وکړي او د ستونزو د هواري په هدف خپل مشورې له دوی سره شریکې کړي.
دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایا نیټ پرایس هم ورلد مورس په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې په لیدنو کتنو کې هڅه کړې چې ټول مهم اړخونه دې ته وهڅوي چې د مارچ د میاشتې په پای کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د یوه نړیوال کانفرنس چې امریکا به هم پکې ګډون کوي ملاتړ وکړي. آیا دغه موضوع مطرح شوی که نه؟ وویل لکه څنګه چې خبریا ځانګړي استازی خلیلزاد د سیمې په سفر بوخت دی، افغان مشرانو او سیمه ییزو مشرانو سره په لیدنو کتنو پر دې خبرې کوي چې د افغان سولې پروسه څه ډول مخته یوړل شي. د ښاغلي پرایس زیاته کړه موږ په دې باور چې د دغې پروسې نتیجه باید هغه څه وي چې افغانان یې هیله مندي. پرایس دغه راز وویل موږ له خپلو متحدینو، خپلو شریکانو او د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه چې څرنګه کولی شو د سولې د پروسې په ګډه ملاتړ وکړو له نږدې سره سلا مشورو ته دوام ورکوو. موږ پر یو لړ بېلابېلو طرحو چې دغه پروسه ګړندۍ کولی شي غور کوو. دا هغه څه دي چې په ځانګړي ډول ښاغلي خلیلزاد او ټیمې هڅه کوي. لومړی په کابل کې هڅه کړې، اوس په دوحه کې مخته وړي تر څو د سولې دغه مهم اړین هدف ترلاسه شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره له کابل د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر هم را سره دی. رنجبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. رنجبر صاحب، کراسو دې ته چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د سولې له هیڅ ډول طرحې نه باید څوک ونه بیریږي، د دې هدف څه دی؟ ولې نن دا خبره کړې ده؟
نو دا خبر خو صحیح ده. هر طرحه چې هر څوک کوي، له هر اړخه چې مطرح کیږي، هغه باید لږه نه ویره موجوده نه وي، هغه باید بحث وشي. که هغه منطقي، که هغه د ملي ګټو سره واګي لري، هغه باید ومنل شي، ولو دموږ د مخالفینو لخوا مطرح شي. او که هغه له ملي ګټو سره همغږي ونه لري، او هغه بیا موږ شاته بیایي او موږ ته د مخکې تک لارې بندوي، هغه بیا نه منو. یعنې مطرح کولې که ستونزه نه لري، مطرح باید شي. که مطرح نه شي، خو موږ نه پوهېږو چې څوک څه غواړي. ممکن یو تعداد طرحې چې موږ فکر کوو چې هغه ښې نه دي، هغه خیره وخیزي، هغه د خلکو په ګټه وي. مقصد یې دغه شی دی که بله موضوع نهسته په دې کې.
بله عبدالله، دا خبرې داسې مال کړي چې د همدغې نوې د سولې د نوې طرحې موضوع کابل ته په سفر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد مطرح کړي او دغه طرحه یې وړاندې کړې. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوو هم تایید کړي چې دغه طرحه دوی ته هم ترلاسه کړي او پرې غور کېږي. کراشو دې ته چې افغان ولسمشر هم تېره ورځ د دغه نوې طرح په اړه البته غیر مستقیم اشاره هم دی ته چې ویل دی به واک د انتخاباتو لاري پرته د بل ډول ونسپاري، او خو مخکې هم دا خبره کړې وه، ولې ویلي وو چې خپله دوره به بشپړوي او بیا به د انتخاباتو له لارې هر چا چې انتخابات ګټلي وي خپل ځایناست ته به سپاري. خو اوس یې ویلي چې کېدای شي په دې باندې هم غور وکړي. آیا فکر کوي چې اشرف غني یو څه نرمښت ښکاره کوي په دې برخه کې؟
دا مګه طرح ده چې وړاندې شوې ده، دا چې دا په باندې باید غور وشي کدا د منلو وړ وي، منل کیږي کدا منلو وړ نه رديږي. اشرف غني خو هم د خپل مخصوص کلماتو چې د هغه خلکو ته وویل په واقعیت کې دا طرح را ده کړه، د دې لپاره چې هغه طرح لري په دې چې یو مشارکتي حکومت به جوړ شي، چې هغه بیا مګه پردي نقصه چې په افغانستان په خلکو تپل کېږي. او زه په دې عقیدې یم چې خپله دلته دوه مشخصې روښانې هغه دي طرحې دي او مشخص لاین موجود دی. یو دا دی چې آیا خلک باید اراده د خلکو په نظر کې ونیول شي، او یا دا دی چې د خلکو لپاره باید یو څه وشي، د خلکو په غیاب کې یو حکومت جوړ شي. د موږ په دې سرویخ پنځو سرویخ کلونو کې دا حکومتونه ولیدل چې له باندې نه په موږ وتپل شو، د بون کنفرانسو بالده ده هم دا انتخاباتو کې هم درغلي اصول نور اصول حکومت اصول باندې لخوا چې هغه شی چې دی غوښتل هغه په موږ وتپل، کومه ملي وحدت حکومت یا نور او دا ټول امکان ورک دې لپاره دا منفي پایلې درلودلې، او موږ عمل کوو چې په ټولو دګرونو کې موږ کپته تللي یاستو شاته تللي یاستو. نو دا موږ لپاره باید دغه بل لاین دغه بل مشخص روښانه طرح باید په نظر کې ونیول شي چې هغه ولسته د ولس اراده ده. غواړي دغه شی که نه غواړي.
رنجبر صاحب، د دغه نوې طرحې له مخې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاتیږي، یعنی په دې معنا چې ملګري ملتونه باید مهم رول ولوبوي. دغه کنفرانس هم چې راغوښتل کېږي د ملګرو ملتونو لخوا به راغوښتل کېږي. فکر کوي چې پخوانیو تجربو ته په پام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا مشري داسې کنفرانسونه به هغسې نتیجه چې تاسو وایي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي ورکړي؟
نو هغه په حالت کې ورکی مثبت پایله ورکی چې د خلکو د غوښتنه په نظر کې ونیول شي، اراده په نظر کې ونیول شي. مثلا همدا اوس مطرح کېږي د ټولو خواوو لخوا، د خلیزات صاحب لخوا په دغه طرح کې ده چې ټول جوانب باید په دغه حکومت کې اشتراکي حکومت کې شریک شي. موږ خو پیږو خلیزات له چا سره ملاقاتونه وکړي، اما د پخواني جنګ سالاران دي، اما د پخوانی دلی تپلی دی چوغی امتحان ورکړی پر د سروې کلونه کې، د دوی د حاکمیت پر د سروې کلونه کې د پایله لري چې اوس حلیزه در خواته منډي وکی او امریکا هم د پیګي چوکی له افغانستان سره کدغه حالت دا رقموي لکه ما چې ویلې د خلکو اراده مطرح شوی وه، خلک څه غواړي. په دغه حالت کې به داسې نه و، د بن په اولی کنفرانس کې چې وسو بالغ هم د موږ لوی جرګه چې دایره رسوله څه خبري استي 1500 جنگ سالاران تحلیل سره په جرګې باندې رای باندې خېسله
یو ورسته پښتنه غدا چې د افغانستان دولت مرکزی پلاوی په کابل کې ډیر وخت تیر کړی، ډیر سلام مشورې وکړلې چې په اجنډا کې چې د افغانستان دولت له اړخه یا د دوی له پلاوی له اړخه طالبانو ته مطرح کیږي کوم مهم موضوعات چې وي اوربندو. فکر نه کوي چې دغه نوې طرح چې اوس وړاندې شوې ده د طالبانو سره په خبرو کې به دغه طرح پر دغه د اجنډا کې دوی په پام کې نیولې و چې پر دې موضوعاتو خبرې کوي، د دوی پر بحثونو باندې اغیز وکړي؟
نو هغه سکي باید اغیز کوي. طالبان خو باید ته خوشاله وي، زه فکر کوم دا به نقصه ده چې زمونږ ګاونډي ملک پاکستان غواړي نور ملکونه غواړي چې په افغانستان کې بیا موږ ټول شیان له صفر شروع کړو. د بن کنفرانس کې همدغه د ټپلو اشتراک کړی و چې اوس خلیلزاد غواړي چې د شریکې په اشتراکي د حکومت کې دا ډېر زیاته یو فاجعه ده د افغانستان لپاره. د الانن دا وایم آینده تاریخ د افغانستان به همدا ثابت کړي. موږ کاملا یو انجماد خواته ځو. موږ پشان او موږ هیڅ نوی امکانات د دې نه لرو ملوي چې هغه لاسته راوړي چې اوس لرو هغه هدا حتی په آینده کې وساتو.
ډېر مننه.
فقط یو لار دی هغه کوم چې
مهرباني مهرباني
یو لار ده هغه دا دی چې خلکو ته مراجعه وشي. یعنی انتخابات لارې خدای دې کې چې همدغه جنګ سالاران تایید کړي خلک خدای دې کې چې طالبان او امارت تایید کړي خدای دې چې هر رقم حکومت راځي یغه وخت کې موږ کابل له اتحاد کوو دي خلکو له ارادي نه او دنیا او جهان او نړۍ دغه ټول قوتونه هم باید خلکو ارادي ته
لاره
کې دي لکه نه اتحاد وکړي.
کور وزن د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج بارو.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی د هغو اوسیدونکو مړي چې تېره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي و پرون خاورو ته وسپارل شول کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي. تیره اونۍ د چهارشنبې په شپه نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې د ګچ د یوې کارخانې دغه و کارکوونکي وژل. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اورو.
دا د هغه سپینږیري پلار ژړا او فریاد دی چې تېره اونۍ یې په ننګرهار ولایت کې درې زامن ناڅرګنده وسلوالو ووژل. په دغه پیښه کې اووه تنه وژل سوي وو. د دغه کسانو مړي د شنبې ورځ د غزني مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې خاورو ته وسپارل سول. دغه سپینږیری چې د ژړا او فریاد له امله نسي کولای خپل نوم واخلي یوازې دومره وویل زامنو مې هیڅ ګناه نه وه کړې، په دومره بېرحمۍ یې راته ووژل. خو په دغه ځای کې د زکریا حسنزاده په نوم یو بل ځوان وایي درې واړه زامنو یې په ننګرهار کې خوارې کښله. یو زوی یې یو کال وړاندې، بل زوی یې دوه میاشتې وړاندې تللی وو، او درېیم یې دولس ورځې کېږي چې له ایرانه راغلی او شپږ ورځې وړاندې ننګرهار ته تللی وو چې درې واړه یو ځای ووژل سول.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا دی چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګانې چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي. او بل خوا موږ ټول افغانان یو داسې نه دی چې هزاره بوي د نسي کولای چې د پښتنو په منځ کې ولاړ سي ولاته کار به وکړي، یا هغه کسان چې پښتون دي د هزارګانو په منځ کې نسي راتلی. دا بالکل اشتباه ده. موږ ټول افغانان یو، موږ باید ټول یو د بل سره ګډ ژوند به وکړو.
زکریا حسن زاده وایي د افغانستان ټول وګړي باید له یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند او د هیواد د جوړونې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغه وزل سوو کورنیو غړي له دولت غواړي چې د دوی د وزل سوو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي تر څو بیا څوک په دا ډول اعمالو لاس پورې نه کړي. د غزنی ولایتي شورا غړي هم د مرکزي دولت تر څنګ د ننګرهار له محلي ادارې او ولایتي شورا څخه د دغه پیښې د څېړنې غوښتنه کوي. دا یاد شورا یو غړی حسن رضا یوسفی د دغه مړو خاورو ته د سپارلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل
مردم باید زده ننګرهار مسؤولین
د ننګرهار عزتمن خلکو، د ننګرهار محلي چارواکو، د ننګرهار ولایتي شورا غړو، آیا موږ د افغانستان د خلکو یو برخه نه یو؟ آیا موږ د کار کولو حق نه لرو؟ آیا موږ نسو کولای چې د افغانستان په کومه څنډه کې کار وکړو؟ له تاسو او د افغانستان له دولته د دغې خونړۍ پیښې د عاملانو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوو. یوازې په ډاډګیرنه ستونزه نه حل کیږي،
باید تسلیت گفتن کار حل نمی شود.
دا تیرې چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه د روانې کب میاشتې په دیارلسمه نیټه نامعلومه وسلوالو د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د ګچو د یوې کارخونې و کارکوونکي وژلي وو. دا برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. هلمند کې یوې میرمنې سلګونو نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. نسیمه ساقزی د هلمند ولایت اوسیدونکي ده. هغه توانېدلې چې شاوخوا درې سوه نورو میرمنو ته د کار کولو شرایط برابر کړي. په دې راپور کې هغه کار ځای ته ځو چیرې چې نسیمه ساقزی ګڼې ښځې په کار ګمارلې دي.
دا په جګړه ځپلي هلمن کې د څپلیو او کالیو جوړولو یو کار ځای دی. دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکوونکي ښځې دي. د هلمند په څیر دودیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کېږي. په دې مرکز کې جامې، څپلۍ، وړې غالۍ او افغاني کالي جوړېږي. د دې کارځای مشره نسیمه ایساکزۍ ده. هغه چې خپله هم د هلمند وایي دغه مرکز یې پوره یو کال وړاندې فعاله کړی او دا مهال سلګونه مېرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي.
درې سوه ښځې دي، کونډې بې سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي، په څلور برخو کې کار کوي. هرات، کابل دا ځایو ته یې موږ استوو چې هلته موږ هلته دوکانونه هلته لري، موږ ترې پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړو بېرته په همدغه کونډې ښځو باندې سرو.
نسیمه ایساکزۍ وایي د دې مرکز څخه یې هدف بې سرپرسته او بېکاره ښځو ته د کار زمینې برابرول دي او د هلمند د ښځو کاري وړتیا نړیوالو او خلکو ته ښوول دي. ایساکزۍ وایي هلمندۍ مېرمنې د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې په لاس جوړې سوې څپلۍ، جامې او وړې غالۍ ښه کیفیت او ښایسته ډیزاینونه لري، نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمېر هغه مېرمنې چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپله کاره خوش ښکاري. مروه د دې مرکز یوه کارکوونکې ده.
ولې نه، دا چې موږ ته دا کوم مصرف کول کېږي، هم خپل کور مصرف برابرولی شم، هم خپل مصرف کولی شم، ډېره خوشحاله مې دا کار.
حسینه د دې مرکز بله کارکوونکې ده چې وایي دلته یې کار کولو ژوند بدل کړی دی.
زما په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی، که نور نه یې خپل د اولاد پوشاک خوراک هر څه د دغه د پیسو په برابرولی شم.
دا په هلمند کې ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې لومړی داسې ګام دی چې خپله د یوې ښځې لخوا د نورو ښځو د لاسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کېږي. نسیمه ایساکزۍ وایي که چیرې ورسره حکومت مرسته او همکاري وکړي، نو کولی سي زرګونه هلمندۍ مېرمنې په کار بوختې کړي چې ورسره به دې ولایت کې د بېوزلۍ او فقر کچه هم راټیټه سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
سیویس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي که نه. د الپ پر غرونو پروت د هیواد کې په کم شمیر ښځې نقاب کاروي چې شمیر لسګونو پورته نه دی. د قانون بدلون به همدارنګه په اعتراضونو کې هم د مخ په بشپړ پټولو بندیز ولګوي. نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
که په سویس کې پر نقاب بندیز ولګیږي، په دې کې به د اعتراضونو پر مهال د مخ پټول هم بند شي، خو هغو چې په دې اړه یې د ټول پوښتنې لپاره کمپاین کوو دا روښانه کړي چې دا مسله د هغو مسلمانو ښځو په اړه ده چې په دې هیواد کې نقاب یا بشپړ مخ پټونه کاری. په دې قانون کې به په عبادت ځایونو، د سویس په سنتي کارنیوال جشنونو کې مخ پټول استثنا وي. همدارنګه پر هغه کسانو به هم دا قانون نه عملي کیږي چې د روغتیایي دلایلو له کبله مخ پټوي. سویس دا مهال د کرونا وبا له کبله ماسک تړل لازمي کړي دي چې یو ډول مخ پټونه ګڼل کېدای شي. د سویس ښې اړخو ګوندونو په خپلو تبلیغاتي بنرونو کې د یوې ښځې چې مخې په تور نقاب پوښلی انځور لګولی او په رای ورکوونکو یې غږ کړی چې د هغه تدابیرو ملاتړ وکړي چې دوی یې د سخت دریځۍ پای ته رسول بولي. دا موضوع په دې هیواد کې د مذهبي ازادیو، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه د تودو بحثونو په منځ کې راپورته شوي. د سویس حکومت پر نقاب د بندیز سره مخالف دی. حکومت وایي ډېرې هغه ښځې چې مخ پټوي د خلیج د بډایو هیوادونو څخه سویس ته ورتلونکي سیلانیان دي او که پر نقاب بندیز ولګول شي دا د خلیج د هیوادونو بډای سوداګر او سیلانیان سویس ته له ورتلو منع کوي. پر نقاب د بندیز منتقدان هم د بندیز د مذهبي ازادۍ خلاف او په ځانګړې توګه د مسلمانانو سره په مخالفت کې بولي. یو شمېر نور وایي داسې قانون ته هیڅ اړتیا نشته، ځکه په وینا یې په سویس کې ډېرې کمې ښځې چې شمېر یې لسګونو نه پورته کېږي بشپړ نقاب کاري. سینګالین چې د سویس له دوه نیمو خپلواکو ایالتونو څخه یو دی او لا دمخه پکې پر چادرۍ یا نقاب بندیز لګېدلی، پولیسو یې ویلي دي دوی په تیرو دوو کلونو کې چې دا قانون عملي شوی له دې مسلې سره نه دي مخ شوي. د دې تدابیرو ملاتړ وایي دوی پر نقاب د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو لپاره او د دې لپاره چې ښځې ټولنه کې یو ځای شي کوي. سویس دا ټول پښتنه وروسته لاغه کوي چې په وروستیو کلونو کې فرانسې، بلجیم او اتریش په خپلو هیوادونو کې د چادریو د مخنیوي لپاره د مخ پر بشپړ پټولو یا نقاب بندیز ولګو. سویس چې د مستقیمې ولسواکۍ سیستم عملي کوي په هر څو میاشتو کې په ملي او سیمه ییزو کچو په مسایلو ټول پښتنې او رای اخیستل ترسره کوي. د 8.5 میلیون وګړو په دې بډای هیواد کې هر موضوع چې وکولی شي د ملاتړ لپاره د 100,000 کسانو لاسلیکونه راټول کړي په ملي کچ ټول پښتنې ته وړاندې کېدای شي. سویس به همدارنګه په څو نورو مسلو لکه د برېښنایي پیژندپاڼو په معرفي کولو او له اندونیزیا